تابنا سن کې د ماشم شپږ بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. ازادي رادیو نیم ساعته ماشمنې خبری مجله پیل سو. په خبری مجله کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. خبری مجله په خبرونو پیلو له اجمل ان نه اوري.
دا فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې یو شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسیه بعد د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنې لیدل شوي وایي دا به بې تفاوته نه و پاتې شوی. او هند او فرانسې خپلو کې یو مهم تړون لاسلیک کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د کشفي او استخباراتي ارګانونو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی. ویلي دي شکنجه او غیر انساني چلند به امنیتي ځواکونو کې ځای ونه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قومندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې له اسیرانو سره دې له قانون سره سم چلند وکړي.
په ملي امنیت کې شکنجه غیر انساني اعمال زینبه. تاسی آغا ملی امنیت نیه تی تاسی بانده خدای ناکده دی شکنجه پوروز. تاسی دی وطن تا جمنیه اوز باور لرم تی تاسی هر یو دی افغانستان هر بل افغان تا دی قدر پسترگی گوری او دی آغا محافظت دی قانون پاساز او دی افغانستان د دښمنانو سره تاثیر قانون په چوکاټ رفتار.
بلخوا ته یو افغان چارواکی ویلی په فراه ولایت کې د طالبانو په برید کې 15 افغان سرتیری وشل شوی. د فراه ولایت شورا مشر ویل برید په بالا بلوک ولسوالۍ کې شوی او په وژل شوو کې و کوماندو سرتیری او اته تنه پولیس شامل دي. د فراه د ولایت شورا مشر خغلی بختور زیاته کړی چې درې تنه نور امنیتي سرتیری نه درک کړي. په عین حال کې نوموړي ویلي چې مخالف وسلوالو نن په دې جګړه کې 13 تنه وژل شوی دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری جګړه تایید کړې خو یوازې څلور سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې ادعا کړې ده چې په بالا بلوک کې لسګونو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې لکتر لګه لس مشکوک وسلوال وژل شوي او دیار لس نور ټپیان دي. د ملي امنیت ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیات د مرکز لشکرګاه په خوشکابه سیمه کې ترسره شوي. اعلامیه زیاتوي د عملیاتو په ترڅ کې اته نور مشکوک وسلوال نیول شوي دي او د هغو پټنځایونه له منځه وړل شوي. په عین حال کې په شمال کې د 209 شاهین کلی اردو چارواکي وایي په تیرو دوو میاشتو کې په دغه سیمه کې البته د افغانستان په شمال او شمال ختیځ زون کې تر 2000 زیات وسلوال وژلي او په جګړو کې ټپیان کړي دي. جنرال امان الله مبین وویل چې په 1990 کال کې به په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره تر ټولو خونړی کال وي. هغه ویل کچېرې د افغان دولت مخالف وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای نه شول د جګړې میدانونه یې پر مخ خلاص دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسیه به په 2014 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنې لیدل شوی وایي دا به بې تفاوته نه و پاتې شوی. نوموړي ټینګار کړی دی چې کرملن له دې هڅو سره هیڅ تړاو نه لري. له ان بي سي ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پوښتنه وکړه، تاسو ولې دا پرېکړه کړې چې زما په شمول به روسي چارواکو د دا ډول یو څه د ترسره کولو اجازه ورکړې وي؟ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ټاکل شوي ځانګړي مفتش رابرټ مولر تیره میاشت 14 تنه روسي اشخاص او درې روسي کمپنۍ په ګوته او تورنه کړې چې په امریکا کې د سیاسي اختلاف راپورته کولو لپاره او د دې لپاره چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ انتخابات وګټي پر ټولنیزو رسنیو کمپاین چلولې. خو پوتین د ان بي سي ټلویزیون شبکې ته ویل کچېرې دا کسان روسان هم وي نو د 1.9 میلیونه روسان په نړۍ کې دي چې د ده په وینا دا ټول د روسیې د دولت استازیتوب نه کوي. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ د سختریزۍ په وړاندې د او همدارنګه د ښځو سره د تبعیض پر ضد د نورو پخو اقداماتو غوښتنه کړې. ملالې یوسفزۍ په هغه مرکې کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل هیله لري چې ډېر خلک به نه یوازې د سختریزو خلکو په سر ودرېږي بلکې د سختریزۍ د نظریې په وړاندې به ودرېږي. ملالې یوسفزۍ د یوې امریکایي تلویزیوني خپرونې کوربه ډیوډ لیټرمن سره په مرکه کې وویل دا هغه څه دي چې موږ یې په وړاندې مبارزه کوو. د دې په وینا د سختریزۍ کومه نظریه چې شته د ښځو ته د سړیو سره برابر حقونه نه مني او نه مني چې ښځې د زده کړې حق لري. ملالۍ یوسفزۍ چې اوس 20 کلن ده په 2012 میلادي کال کې د پاکستان په سوات کې وسلوالو طالبانو هغه مهال سخته ټپي کړه چې ښوونځي ته په لاره وه. نوموړې دا مهال په نړۍ کې د نجونو د زده کړې د حق لپاره مبارزه کوي. او هند او فرانسې خپلو کې د هند په سمندر کې د پوځي همکاریو د پراخولو او د اتومي انرژۍ د یوې سترې بټۍ د چټکې جوړونې تړون لاسلیک کړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتومي انرژۍ د تاسیساتو د جوړونې دا تړون مهم بلل کیږي. تمه ده چې دا تاسیسات به د هند د لویدیز چیتپور په سیمه کې جوړ شي چې څه کم 10,000 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. منتقدین وایي هغه سیمه چې د اتومي بټۍ پکې جوړیږي زلزله لرونکې سیمه ده.
له اجمل ان مننه چې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه ولوستل. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. هغه افغان امنیتي ځواکونه وستایل.
تاسې دې وطن ته ژمنی او زباور لرم چې تاسې هر یو د افغانستان هر بل افغان ته د قدر په سترګې ګوري.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی راپور ښیي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نږدې 12% زیات سوي.
90.3% قضایا یا خشونت ها از طرف مزدای و اکثر از طرف مزدای کمیسیون.
د افغانستان د شیزنه خبریالانو د ملاتړ مرکز د شیزنه خبریالانو ستونزې څېړلې.
دا سیر رسنۍ چې په هغه کې شیزنه خبریالانې یا شیزنه ژورنالیستانې له جنسي ځورونې سره مخ دي. په تېر بیا چې افغانستان کې ډېرې کمې ښځې دې ته زړه ښه کوي چې راسي په رسنیو کې کار وکړي.
د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغان حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو سربیره ملګرو ملتونو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. تر شپږنیمې بجو نور مسایل هم څېړو. افغانستان کې د ماښام 6:00 او 8 دقیقې کېدونکې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د شنبې پرس په کابل کې د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قومندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. نور حل د واصل وصل په راپور کې
په داسې حال کې چې عام خلک او د چارو پوهان د انتحاري حملو او چاودنو د مخنیوي په برخه کې کشفي ارګانونه پاتې راغلي بولي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د کشفي ارګانونو کار په موقع بولي او وایي یو شمېر بنسټونه د دوی اطلاعاتو ته پاملرنه نه کوي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د شنبه پورس په کابل کې د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک برګون د ګډې عمومي قومندانې په پرانیست غونډه کې وکړې. د وی د ملي امنیت نه د مهم او په موقع کشفی اطلاعاتو د ورکولو لامل مننه کوم، خو په دې برخه کې اړینه ده چې نور ارګانونه کشف ته جدي پاملرنه وکړي. ملي امنیت په کراتو خپل دنده په خطوګه تر سره کړي، خو ځینې وختونه زموږ نور بنسټونه دومره بوخت ول چې د کشف اهمیت نه درک کړي. خغلی غنی د عملیاتونو پر مهال د افغان سواکونو په سنجیدګۍ او لازم دقت ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان ویل چې په امنیتي سواکونو کې شکنجه او غیر انساني کړنې ځای نه لري او له دغو ځواکونو یې وغوښتل چې د وسلوالو مخالفینو له اسیرانو سره د قانون په چوکاټ کې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت مسؤلینو تل دا ادعا کړې چې د انتحاري حملو او چاودنو له پیښېدو مخکې خپل اطلاعات اړوندو ارګانونو او امنیتي بنسټونو سره شریک کړي. پر سردار محمد داود خان روغتون د کابل په زنبق څلورلارې د ملي شورا په ودانۍ او په لسګونو نورو مواردو کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د دغو پیښو له پیښېدو مخکې خپل معلومات د یادو بنسټونو له مسؤلینو سره شریک کړي وو. د ځانګړو قطاعاتو او ملي امنیت د چټک غبرګون قومندان غلام مصطفی وردګ هم ویل چې د وسلوالو مخالفینو د جنگ بڼه پیچلې شوې، خو د په خبره د شپې لخوا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوال مخالفین ځپل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست عمومي رئیس معصوم ستانکزي د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قمندانې پرانیست غونډې ته په وینا کې وویل چې د ملي امنیت په ریاست کې بنسټیز بدلونونه راغلي دي. دی وایي زموږ جنګ د ازادۍ، عدالت او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره دی. ملي امنیت اوس بدل شوی، د امنیتي ځواکونو او ځانګړو قطاعاتو ترمنځ انسجام رامنځته شوی او له پاشل کېدو یې مخنیوی شوی دی. د پوځي چارو کارپوه زلمه وردګ وایي د امنیتي او کشفي ځواکونو ترمنځ باید همغږي ډېره شي. ښاغلی وردګ وایي تر کومه چې د امنیتي او کشفي بنسټونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته نه شي، د توریستي پیښو مخنیوی به ستونزمن وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل ولسمشر وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغان حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو تر څنګ ملګرو ملتونو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې لازمې همکاري نه ده کړې. دا څرګندونې وروسته له هغې کېدې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول سوی. حدیث پردیس او نور تفصیل.
ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون ترڅنګ افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم ونه کړای شول چې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کوم کار وکړي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ملګرو ملتونو همکاري حتمی ده، خو د نوموړي په خبره دغه همکاري نه تر سترګو کیږي.
کمکاری ها نه تنها مربوط حکومت و کمیسیون میشه بلکه مربوط ملل متحد هم میشه.
دیوی کمکاری نه یوازې کمیسیون و حکومت ته بلکه ملګرو ملتونو ته هم متوجه کیږي. ملګرو ملتونو نشوای کړی چې حداقل د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې همکاري وکړي. حکومت اراده نه لري، کمیسیون تر اوسه وضعیت نه دی مشخص کړی او نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو همکاري ونه کړه چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمینه برابره شوې وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د راتلونکي کال د سرطان میاشت ټاکلې وه، خو تازه د دغه کمیسیون برسیال مازوله دولتي ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي یاد نیټه وځنډیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچ یماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په شفاف ډول د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل له یوې خوا د اساسي قانون حکم دی او له بل پلوه د انتخاباتي کمیسیونونو د باور د بیا رامنځته کېدو لپاره هم ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لازمو چارو د نه ترسره کېدو او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقادونه هغه څه و چې له کبله دغه کمیسیون پخوانی رئیس هم له دندې لرې کړی شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونۍ د ملي شورا شپاړسمې تخنینی دورې د اتم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې پر خپل وخت د انتخابات تر سره کېدل حتمی دي. په خپل ټاکلي وخت سره د ولسی جرګې او جمهور ریاست د ټاکنو تر سره کېدل یو حتمی امر دی چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلی. دا د ملي وحدت حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکي امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د ملي شورا د اتم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې انتخابات باید په ټاکلي وخت او په عادلانه ډول ترسره شي، خو په افغانستان کې ناامني او ځینې نورې تخنیکي ستونزې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کېږي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د نیپال څخه د کرکټ نننۍ مسابقه د شپږو وکټو په مرسته وګټله. لوبه نیپال پیل کړې وه چې 104 نوي منډې کړې وې. افغانستان وتوانېد چې دغه هدف د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. له دې بریا سره سره افغانستان نه دی توانېدلی چې د راتلونکي میلادي کال د نړیوال جام د غوراوي سیالیو ته لاره پیدا کړي، ځکه چې افغانستان تر دې مخکې درې مسابقې بایللې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کلنۍ راپور ښيي چې په روان مریض کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تېر کال په نسبت 12% زیاتې سوي دي. تفصیل د ناجي صاحب راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په 1989 لمریز کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په خپل کلنی راپور کې فزیکی او جسمی تاوتریخوالي د خزو وژل صحرایي محکمې خزو پر وړاندې له مهمو مواردو شمیرلي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د شنبه په ورځ یاد راپور د شریکولو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې دغه تاوتریخوالي تر ډیره خزو سره د خپلو کورنیو د نارینه وو لخوا ترسره شوي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ثبت شویو شمیرو 3,370 مورده چې په 1989 لمریز کال کې ثبت شوي، په دې کې فزیکي، جنسي، ژبني او رواني تاوتریخوالي شامل دي. خو په ټوله کې ویلی شو چې تر ډیره دغه تاوتریخوالي د کورنۍ د غړیو لخوا ترسره شوي دي. میرمن سمر دغه شان په هیواد کې د صحرایي محاکمو له ډیریدو اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په دغه کال کې له کمیسیون سره د صحرایي محاکمو 12 قضیې سب شوی چې له دې ډلې یوازې د تخار د چا اب د قضیې عاملین نیول شوي دي. دغه کمیسون وایي صحرایي محاکمې له بشري حقونو سرغړونه ده چې تر ډیره د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو لخوا په لرو پرتو سیمو کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د تخار په چعاب ولسوالۍ کې یوه ښځه په یوه صحرایي محکمه کې د ناروا اړیکو په تور د یو شمېر کسانو لخوا ووهل شوه. پخوا تر دې شاوخوا 2 کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانی په نوم یوه نجلۍ له کوره د تېښتې په جرم په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه، او په کابل ښار کې د فرخوندې په نوم بله نجلۍ د قرآن کریم د سوزولو په تور په وهلو ټکولو وژل شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم تر دې وړاندې ویلي چې د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 119 قضیې له دوی سره ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړې ټولنې وایي په دغه هیواد کې د معافیت فرهنګ د دې لامل ګرځېدلی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. د افغان ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي اړتیا ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره جدی اقدامات وشي. دا هغه قضیه ده چې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې ثبت شوې ده. خو زما په نظر داسې ولایتونه هم شته چې تر اوسه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه پکې نه دي ثبت شوې. په دې برخه کې اړتیا ده چې نور جدي ګامونه هم واخیستل شي او په ملي کچه یو دقیق راپور چمتو شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون له دینی عالمانو او د جماعت له ملا امامانو هم غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او صحرایي محاکمو د نیوی په هدف خلکو ته تبلیغ وکړي.
ومردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په روان مریض کال کې دوی د تاوتریخوالي څه باندې 4,000 قضیې ثبت کړي دي. بلخوا د افغانستان د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په ځینو ولایتونو کې یوه ښځینه خبریاله هم نسته. د دغه مرکز مشره وایي چې په افغانستان کې د رسنیو څه باندې 1,500 ښځینه کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ دي. حدیث پر دې سربندې راپور لري.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اندېښنې تازه نه دي، خو له خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي چې د دوی د موندنو له مخې په رسنیو کې افغان خزینه کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه مرکز د 4 میاشتنۍ څېړنې له مخې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1,649 خزینه کارکوونکي د امنیتي، ټولنیزو او تبعیضي چلند له ستونزو سره مخ دي. د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر فریدین نیکزاد د شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د موندنو له مخې په اروزګان، نیمروز، نورستان، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې یوه خزینه خبریاله هم فعالیت نه لري.
در بعض ولایات مثلا اروزګان
نوموړي وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خزینه خبریالانو حضور بیخي کم دی، اما په اروزګان، نیمروز، نورستان او کونړ کې د بیلابیلو دلایلو له کبله اصلا خزینه خبریالان نشته. د غلی نیکزاد په خبره په یاد تحقیق کې له 300 څخه د زیاتو انځوریزو، چاپي رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب د بنسټونو له مسؤلینو، خبریالانو او کارکوونکو سره مصاحبه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په رسنیو کې ښځو سره د تبعیضي چلند او جنسي ځورونې په اړه اندېښنه ښودلې وه. یادې کمیټې د خزینه خبریالانو د خوندیتوب په موخه یوه پالیسي هم اعلان کړه. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالان وایي که د موجوده وضعیت د ښه والي لپاره د تش ژمنو پر ځای عملي اقدامات ونه شي، ښایي ګڼې خزینه خبریالان خپلې دندې پرېږدي. خبریالې فیروزی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
استاد اسې رسنۍ چې په هغه کې خزینه خبریالان یا خزینه ژورنالیستان له جنسي ځورونې سره مخ دي. په تېر بیا چې افغانستان کې ډېرې کمې ښځې دې ته زړه کوي چې راسې په رسنیو کې کار وکړي، ځکه تاسو پوهېږئ افغان ښځو لپاره دومره د کار زمینه مساعده نه ده. یا هم د کورنۍ لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي، یا هم بیلابیل ستونزې شته دوی د کار پر وړاندې دوی ته خنډ واقع کیږي.
په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د خزینه خبریالانو مرکز تحقیق اکثرا له واقعیت سره اړخ لګوي. د ښاغلي توحیدی په خبره کې هم په یاد څیړنه کې د افغانستان له ټولو رسنیو خبریالان نه دي پوښتل شوي، خو تر ډیره د موجوده ستونزې بیان پکې شوی چې حکومت باید ورته جدي توجه وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د غزنی چارواکی وی په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو اعتراض پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. شریف الله شرفت روباندی راپور لري.
د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکی وای حضرت کوم د غلاری نن سهار د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ کې پیل کړی او د هغه کسانو جسدونه هم له ځانه سره لیږدوي کوم چې تیر ورځ نه پیژند وسلوالو په مرمز ډول ووژل. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې د وژل سوو کسانو قاتلین دې ورته پیدا کړي.
لارین خو د خرباغ ولسوالۍ هغه سیمې چې د هزارو په لاس کې دي، هلته د قرباغ د جاغلو قرباغ په سړک باندې
دا په داسې حال کې د چوړ مشپه د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ په نواباد سیمه کې ناپیژند وسلوالو 2000 تکمې هغه مهال په مرمز ډول ووژل کله چې یاد کسان له مسجد څخه د کور پر لور روان و. ښاغلی کامرانی د غرازیاته کړ چې په دغه ولایت کې د پښتنو له خوا پیل سوی لارین نن اتم ورځ هم ادامه لري او له دولت څخه د قاتلینو غوښتنه کوي. د پښتون قوم دغه لارین کوونکي دولت ته ګواښ کوي که یې غوښتنې ورپوره نه کړي یو ځل به بیا د کابل او کندهار تر منځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي اداره هم منی چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې حضرت کمو لارین پیل کړي او دغه راز د پښتنو له خوا پیل سوی لارین نن اتم ورځ هم ادامه لري. د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې له کابل څخه راغلی پلاوی له قومي مشرانو سره په خبرو بوختي او هڅه کوي چې لومړی دغه لته د قومي شخړو مخه ونیسي او پیل سوی لارین پای ته ورسوي او وروسته بیا په قاتلینو پسې پوځي ځواک واستوي.
تدریجي پلان هدف لمره دا چې دا اعتراضات ته د دې په مرګرتو باندې اعتراضونه په پای ته کې شول چې لدینه نور ستونزې راولارې نشه او خلکو ته ضرر ورولې شي. د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره په دې کورنۍ چارو وزارت د متین مهم په مشرۍ باندې هغه لازم عملیات چې کوم دی هغه تر سره کیږي. هغه احتجاج چې تیر ورځ اعتراضي غونډه د لوږ هغه ختم شوی ده، خو په قرباغ ولسوالۍ کې د سیدولي په کلي کې دوی لسګونه هغه توکم راغونډ شوي دي او اجازه نه ورکوي چې هغه دوه شهیدان چې پرون ماښام په شهادت رسېدلي دي هغوی خاورو ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ په شیر آباد سیمه کې ناپیژند وسلوالو د شپې لخوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل، یوه ښځه یې ټپي کړه او د یادې کورنۍ دوه تنه یې نور هم ژوندي له ځانه سره یوړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په خوست کې فعالانو په ګڼو ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
په خوست کې به پخوا د سپرلي په نږدې شپو ورځو کې په عامو ځایونو، غونډیو او پارکونو کې یو شمېر حکومتي ادارو او ځینو مؤسسو نیالګي کېنول، خو سږ کال بیا عامو خلکو او ځوانانو د خپلو کېنول شویو نیالګیو د ساتلو او اوبولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دا کار له څو ورځو راهیسې په ګربزو، نادرشاه کوټ، تڼیو، شمال مرکز او یو شمېر نورو سیمو کې روان دی. د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل او مندوسۍ ولسوال محمد یونس صدران د یو شمېر ځایي اوسېدونکو او ځوانانو لخوا د مندوسۍ په دښته کې د نیالګیو د کېنولو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې
پخوا به خلکو سترګو حکومت ته وي او زراعت ریاست ته وي چې هغه به روشي موږ ته به نیالګي کېنوي. خوشبختانه چې اوس د کلي اهلي خلک رجېږي او زمینه سازي دي ته کې چې حکومت سیره په دوی ته زمینه مسایه ده کې او دوی خپله نیالګي کېنوي. د غینه مراقبت وکړي، ستنه وکړي. سنان ورځ عملنه د موږ پولیس والی کې انشاءالله د مندوسۍ په ساحه کې په زرګونو نیالګي خپل ځوانون کېنوي.
د مندوسۍ د ځوانانو د شورا مشر استاد خیبر وایي چې دوی غواړي یاد نیالګي په دښت او صحراو کې کېنوي چې د کلیو او جمو په شان دښتې او بیدیاوې هم شنې او زرغونې شي.
دا چې په کلو کې خپل طبیعي نیالګي زیات دي، نو زموږ موخه دا ده چې صحرا شنه کړو، صحرا ښکلې کړو او د دې تر څنګ ساتنه هم کوو. بل مهمه خبر ده چې ټولنیز شعور او سیاسي شعور نور زموږ په ځوانانو کې غوړېدل دی او موږ به تل هڅه کوو تر څو د ټولنې او د ملت لپاره کار وکړو.
د مندوزۍ ځوانانو سره د خوست ښاروالۍ لخوا هم د سلګونو نیالګیو مرسته شوې ده. خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمد زیوایی د نیالګیو د کینولو په ګډون یو شمېر ټولنیز فعالیتونه د حشرونو له لارې خطر سره کېدای شي چې اوس یو ځل بیا دا دود په ژوند کې دودی.
موږ سره کوم کولای شو چې د ځوانانو یا موږ ته د قومي جوړښت په اساس چې موږ ته اشار یا په ګډه وتي په دا ادې په واسطه خپل ولایت زرغون کړو. دا په دې معنا چې موږ دوی ګټې لرو، یو خو قومونه هغه پخوانی دود و رواج را ژوندی کوو، دې سره څنګ ته هغه کور چې په لسو نفرو کېږي هغه په یوه نفر نه کېږي.
مدني فعال کبیر مشفق چې د مندوزۍ په دښته کې د نیالګیو د کینولو په حشر کې برخه اخیستې وه وایي په ورځه کې د دوی کلیوالو تېر کال په خپلو شخصي لګښتونو زرګونه نیالګي کینولي ول چې د ساتلو او اوبه کولو لپاره یې هم کلیوالو پیسې اچولې وې او کسان یې ورته موظف کړي وو. ده وویل کلیوالو یې پریکړه کړې چې سږ کال به لږ نیالګي کینوي خو د تېر کال د نیالګیو ساتلو او اوبولو ته به ډېره پاملرنه کوي.
د نورستان په مرکز کې د ښځو نړیواله ورځ نن ولمانځل سوه. دوی په یوه غونډه کې په دغه ولایت کې د پوهنتون او مدرسې غوښتنه وکړه. روحله انوري او نور تفصیل.
په نورستان کې مدني فعالین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته تللې وه او خویندو پکې د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ په ولایت کې د پوهنتون د نشتوالي په وجه رامنځته شوي مشکلات هم یاد کړل. هغې وړاندې وویل
تو خزو کا شخل اعلی تحصیلات موکی منگرتر مزو خزل شتال سالتم و انو لاش ده اقتصادی وزیتن در خراب چلا شنو ولایت می خپل ذکر.
زینب په پارون کی ولادی او نسائی ډاکټر ادوای په نورستان کې اوس ټول خلک پوښیوي چې له مشکلاتو د خلاصون لپاره یوازینی لار د پوهنې په غاڼه د نجونو او هلکانو سمبالول دي.
زیاتره خلک پوښیوي دي اسانتیا وشته دی ورته زی راځي او نور مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی دی. نکیانم په دې شوق ترسوی
د یاد ولایت خزو چار رئیس میرمن زاهده فیضان وای په نورستان کې د پونتون د نشټوال لامل د خونځیو ډیرې خون کې مسلکی نه دي او همدا وجه ده چې د کانکور پازموینه کې د نورستان لیسو فارغ شوی کسان د خپل خوخه پونځیو ته نه بریالي کیږي. هغه ول ټول خويندو له چارواکو د پونتون او یوې دینی مدرسې جوړولو غوښتنه وکړه.
په نورستان کې هیڅ داسې ډول پوهنتون نشته، نه خصوصي او نه دولتي، چې زموږ خویندې ورونه په کې لیسانس شي او د دې تحصیل لوړ شي او خدمت وکړي ولس ته. غوښتنه دا وه چې هغه وروسته پاتې خویندو دپاره هغه لرې پرتو سیمه کې چې زموږ خویندې دي نو دوی ته باید کاري زمینه اقتصادي او حقوقي کار وکړي.
روبینا له دولسم ټولګي فارغه شوې وای کورنۍ وس نه لري چې پوهنتون پری وای خو د دې هیله ده چې ډاکټر شي.
زه اوس د لسم سنف نه فارغ یم، غواړم چې ډاکټر شم. نه کېږي چې ښکته پوهنتون ته لاړ شم، مشکلات دي. دا دوه کال به دلته درمالمین کړم، ان شاء الله بعد دا وینه کې دلته پوهنتون نه پوهنتون به هم کنه نو بس خپل کور کې نه.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هم هڅه کوي چې په ولایت کې پوهنتون او دینی مدرسه منظور شي.
باید دلته پوهنتون ایجاد شي. دویمه غوښتنه یې دا وه چې زموږ د خویندو دپاره یوه دینی مدرسه دلته باید جوړه شي چې لیلیه هم ولري او موږ به دغه غوښتنې د مراجعو سره شریکو او کوشش کوو چې انشاءالله هم د دینی مدرسې په برخه کې او هم د پوهنتون په برخه کې د خویندو غوښتنو ته مثبت جواب وایي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې د خلکو دپاره د تعلیم په برخه کې ډېرې لږې اسانتیاوې موجودې دي او همدا لامل دی چې زیاتې نورستاني نجونې چې دیني زده کړو سره علاقه لري د پېښور په اثریه مدرسه کې زده کړې کوي.
سمسنګ کمپنۍ داسې تلویزیون جوړ کړی چې د ګل کېدو په وخت کې په سترګو نه ښکاري. نور لیسمت څاروان اوري.
سامسنګ کمپنۍ داسې دیوالي تلویزیون جوړ کړ چې که مړیا ګل شي د دیوال رنګ خپلوي او نه ښکاري. د سامسونګ دا تلویزیون چې د کیو ال ای ډی تلویزیونونو ورژن دی د امبنت مود په نوم ځانګړتیا لري. دا ځانګړتیا د دې سبب کیږي چې تلویزیون له ګل کېدو وروسته د دیوال په رنګ شي. د دې لپاره چې په تلویزیون کې دا ځانګړتیا فعال کړئ، صرف د سامسونګ سمارټ تھنګز اپلیکیشن پرانیزئ، بیا باید د دیوال عکس واخلئ. خو د دې کار لپاره باید تلویزیون خامخا پر دیوال نصب شوی وي. تیر کال سامسونګ کیو ایل ای ڈی 8.5 انچ تلویزیون جوړ او بازار ته راوست. دا ټکنالوژي په کوانټم ډاټ ټکنالوژي سمبال ده چې د وخت په تیریدو د رڼا او رنګ د کیفیت د کمیدو مخه نیسي. همداراز دې کمپنۍ یو بل دیوالي تلویزیون جوړ کړ چې دی فریم نومیږي. سامسونګ وایي چې دا چوکاټي تلویزیونونه مختلف شکلونه او رنګونه لري، څو هر څوک د خپل خونی یا کور رنګ او ډیزاین ته په پام د خپل خوشي تلویزیون انتخاب کړي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله له ساتر احمد فروغ نووري چې له تازه راپورونو او مطالبو سره سټوډیو ته راغی.